درلودلو سره هدف درلودلو سره مونږ تاسو کولای شو چې خپل اهداف ته په ډیر سری ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو.
بله ډیر زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
ډیر مننه، سلامات اوسئ، خوشاله اوسئ.
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ده آزادی ملمه د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري ز اسمت ساروان ماو نن مو میلمه یو انزورګر دی، یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی، ګن نور کمالونه هم لري. راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو. نو موړې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولي کلی اوسیدونکو دی. تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دي. ل شغل مسعود څخه می وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي.
لمړی ابتدایي زده کړې می په خپل کلی کې تر سره کړې دي، انګو مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې، بیا ورسته ګردیز ترلم، ګردیز په مرکزی لیسه بل هې لیسه کې نور زده کړې بشپړې کړې دي. په 1953 کې لګیلې چې خبرېښ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حقوق پانځي ته بریالي شوم. په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم.
نو ولې مو دوار څنګه ولوستې؟
خبره خدای ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي، اوس دوه څنګه لري، یو د قضا څنګه ده، د قضا او سرمالې څنګه ورته وایي، بل مثال د ادارې او مدیریت پرخه ده. په عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري، یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله.
انزورګری یا رسامی ته مو کلمه خکړه، کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه.
رسامی خدا سی و چې د هنر سره کوم چې زمامینه له ماشومتوب نه و، ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه. اول وختو کې مې سه لیکه، بیا ورسته هغه د خط د خلا سره او د رسامی سره مینم پیدا شوه. خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډیر ضرور او مهم می، اما بچی کله خط ولیک نو فلار بډیر تشویقول ما چې ماشه راته خپل خط لیکلې دا څخه دی لیکلې دا، بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله. نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر می راسته په مخه پرک روان ک، نو دغه مين می تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پالنې.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي؟
او بله.
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري؟ کله چې تاسو یو شی لیکئ خلک څومره خوشی د رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي؟
بالکل، دغه خطاطي چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا بشي خط لیکو، هغه ته به مرزانه وي، یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزي کاوه. نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورته ډېر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نستعلیق دی، نسخ دی او نور دور نمونه دي. تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي؟
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي، په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم. او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ابلوګان یا شی جوړوم، نسخه خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بس راستي تړه لري لکه دغه هنر شي دا مثال څوک شي شعر لیکي شي اتمن الګ لګ ګورګرم یو خطاته میکنه خطونوم دغه سي کله شي تړه یو خط دکی یو بل خط د کول ورته بدون مشکل ني مګر کوي شي ډیر اسانه باندې را خط دکی خو زه خپل ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاتي څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بل چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطري وي یعنی د خدای ورکړي او که چېرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي نورم خپل ورکول شي زنه خل دا سي شي مثال فطري یا د اول نه سي خط لیکي شي او غا وصول لو قادي ورته معلومي ني زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ډیر ضرور ده چې دې ما سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه پورې ورسي نو نور لار خود مهم ده بل زنه خل دا سي چې اول نه دوی خط لیکي شي
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي
بالکل اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده زه به د خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده و خبر دا چې سړی هغه خپل خواري زحمت او مهنت وکي ان شاء الله کیږي بالکل دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغه په هغه باندې شخصیت باندې یاد به په هغه علاقه باندې تغیر کوي شي خو بیا هم هغه لار خود اوسه ډیر مهم ده یعنی کته یو خط لیکي شاید تا د خپل غلطي د معلوم نه شي کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا غلطي اصلاح کوي نو بیا ته کوي چې خا دې نورم خپل پیدا کی
اوس پستا سو بل هنر تر شو انزورګری ته انزورګری هم ډېر ډولونه لري مثلا ځینې دی او بو رنگ استعمالوي ځین غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي ځینې پنسل استعمالوي ځینې پورټریټ رسامي کوي ځینې منظري رسامي کوي که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل
ما را سمه خدای ته دي چې اوس تابع غونته دي مثال او ممکن دي ډیره یعنی هر چی شعر سم کومه دا سي جزئیات مثال تر څه ټاکلې نه چې د پیو شي کی کار وکم بس دا ممکن ما علاقه ده غتی او بل اول چې ما کا شروع کړی د پنسل باندې می کا شروع کړم پنسل لري سم زیاته کوله یعنی هر انزورګر کا غواړي چې د مثال رسمي پر مختګ وکي اخر رسام لري جوړ شي نو کله په دغه شروع د پنسل د کار نو کړي راورته ګټو کی بیا د رنگونو هغه د ترکیب د غډول دي ما بیا ساده رنگونو شروع کړه او اوس چې کوم رسامي کوم هغه کې زه دا ما هڅه زیاتې کنه چې هغه کې زه ډېر رنگونه وکړم یو دی وګور رنگ دا بل ساده رنگ دا بل پنسل رنگ دا یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د ډېر رنگونو نه ترکیب جوړي
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي
نه روغنی رنگ می تر اوسه نه دا کاروله
کوم یو آسان درته ښکاری
ما په نظر پنسلی رنگ واسانه زکه چې کاه کې ته پیروتنه کوي یا غلطی کوي نو پنسل پاک دی ملګری را خو بو رنگ مدا سي رنگ د شي هکې ته به ضرور اوسېږي کومه خطا کې بیا پاکیږي نه جبران بیا نشته ما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي آسانه ده
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي فکر نه کوي چې ژر خرابيږي هم
او دا اتیا ضرورت مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسل رنگونه دي دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غو بدل مر نه ساتي ته به دی ور دی رنگونه مثال دغه شی باید ونه شي ورته دغه رنگ خرابې یا شي ته چوکاټ کوي دی شي سر به څومره پاتره دغه ولري پنسل رسامي هم دغه سیده په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کې یا څوک وتی ورنه وړي ځکه پنسل رنگ د شي خاصیت لري چې د لاس دی ورغي وسره بیا راخت لنګيږي ولته بیا خپل ختميږي نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي نور کدا چوکاټ شي بیا دمر دوامي بیا زیات او بل غلام دی زیات دي ځکه چې یو کلاسیک ونت موډ لري دا
آی په انصورګری کې مهم استاد درلود کوم بلزان پیل کلو تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بلې زما خو لمړی استاد غ خپل ولادت سیب د فلارجان مې د چغا د ما د خطاتۍ غ د انزورګری او شاعري استاد بیا چې کله زګردې سلاړ مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطات په نومو هغه تر نس کم کار کړی دا استاد مشل په نومو بل استاد نور نو هنر داسې دا چې په تمرین پسې ده چې څومره زیات تمرین کې هغومره د کار خپلې کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي څه باید وکړي، له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان څیره رسم کړي، هغه کوم جزئیات مهم دي؟ ته به اول پزر وغه رسم کوې، بیا غوږ شو، بیا شونډې شو، بیا سترګې شو. که ته په دې باندې زیات کار وکړې، نو ته کوای شي بیا یو بل وخت ښکلي ښه ورغوې.
تاسو ویل چې مینه لازمه ده. فکر نه کوئ چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي، بیا په خپله مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې طرح خبره ده. خو هغه سړی چې هغه اول کار شروع کوي، که نه هغه کار یو روحیه لري، که نه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو، د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنې کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده. بیا نو داسې کیږي چې که تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې، هغه سټارټ واخلي، شروع وکړي، نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې، دلته خو اوس داسې وکړئ چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل هغه څو ورځې مخکې تیر شو. زما هغه هڅه هم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده. اوس له نیکه مرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. که نه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل، دوی خاطرات، دوی خبرې، کیسې ورسره ملګري وي، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دې مې دوکانونه هم راواخیسته تاریخي شیانو. نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل، دوی احساسات مې وکتل، نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي، او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و، دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي، خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې وې. یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او دریمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و، او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره، د هنرونو سره اشنا شي، ویپالي، او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغلل وې کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغلل. زما یو هغه دا و که نه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې. مثال هلته مې یو میز ورته ایښی و، چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویلي ما څوک چې څه خاطره لري، مثال یا کوم نظر لري، هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد، هغه لیکنې چې ما ولوستې، نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو. ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو، که نه یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالای سارو، د بوس کلا وه. دوی دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شیان سرسري لوستي وو، که نه د هنر اغېز بیا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات واورېدله، او هغې موږ هغه معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله اوري. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو اوس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده، خپل پلار هم شعر لیکلو خو لیکنې هغه زیاتې کولې، کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو که نه، ما پهنې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه، بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو، د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارست پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي که نه، که ته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا به ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوې دا دا مړه ټولنې ته یوه ژبه ورکوې، که ته غلط شعر خپروې یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري، شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس لوی فکر باید یې ولري چې دی باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربه دغه د مشاهده سره ته بلدیږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده او څنګه کافیار دی سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی ده او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې زه ځینې خلاصې چې شعر ولیکي وایي ته ما لیکلی ده هغه تکرار غونته خبرې، که ته ډېر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شعر کومه دا مخکې ما نه بل چا شعر کړی ده، او دا هم سره کېږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده د فکري زاویه چې ده که نه، د نورو شاعرانو په لوستلو سره دا پراخېږي، دا بیا ډېر لوړ فکر کوي او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي هم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کوې اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کوې د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی سب یو نوی لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
پیل حال خود زه استاد ما نور دا چه خاص مصروفیت نلرم، یو خوانیز مرکز لرم، بل خوال دی سپورت استادم ما دی رزمی لوبو دی استاد ما بس دا غدری کلکی گی چی پانتون پارخ شوی ما، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، هلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوئ؟ په څه تدریسوئ؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوئ او که نور په مکتب کې نور درس ورکوئ؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم، هغه د ماګ د مارت په حساب باندې دغه مونږ ځانې تدریسو، اوس هغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورټ کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسو نه داسې، یعنی یو کلب خپله لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پیپیډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دې کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
له سپورټ سره مو څنګه جوړه راغلې ده؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رزمي سپورټ
سره خو زما اړیکه تقریبا زه 10 کلونو مچې ما لمړی گردیس کې دغه دی بدن خپل ورته شروع کړو او بیا ما وا تقریبا وا تک لغه تمرین مخته یو ور په ملي ټیم کې مسابقه وکړه ډیر ورتون تلاړم ته ملي لوبې وکړې په دې برخه کې بیا نو دا څه شو چې کله زکلی ترغلم د وبخې دی البته چې ما بدن خپل ورزش کوي تر څنګ کې مې دی بوکسینګ ورزش هم کوو اسی ان دا یو مونږ کول شي د کټ کې دا ورزش کوم او چې کلی ترغلم بیا دلته ما دا څه فکر وکړ چې د بدن خپل د جیم جوړول دا ممکن نه ځکه چې یو کو مثال امکانات ډیر اړتیا د ورته سره یو کې مطلب کې بیا ما دا یو رزمي ورته جوړ کو دی ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لو په غزه کې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وه ځکه ته ما چې هغه د سپورت هغه سودی باندې جواب شوی دا مخکې به داسې وو چې چا بدلته منډه کوله کنه دی بس بل ډول احساس کوو اوس خو چې سهار وزم کنه د پاخه عمر سړي راوځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ یا موږ د منډې اغېز چې اوس خلک هم راوځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دا چې یو کورس مرکز دی، خپل انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپل د هغه دی کلب یو بل برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړی، یعنی هره شپه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د ګرمې ډوډۍ مسکین، بیا د خوبنی شروع کې بس ماښام پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرم که نه چې چاته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شعر دروش دورانی شو یا د تینور نوولونه، غزه خپل کور کې تقریبا 2500 کتابونه لرم، یو ورکوټه وانت کتابونه مشته، نو بس هغه د کار سره بل کار باندې بیا بس نو ډېر هغه ځان چې مثال کزه ستړی وم فزیکی چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکم یا بل چې څه چې وګورم کنه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډیر کتابونه لري، له نور سره هم شریکوي؟
بله بله، ما دغه دندرتون هغه وکړه ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوند دندرتون جوړ کړ، په دې کې ما سلسل ټوکه کتابونه غته خوندارېتا، بیا مې خپل شاګردانو ته د کورس کې د سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته د ونې لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې خپل کې ته ورک، بیا د ونې په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د چی شي څه کړی دي، دا شان کې مهم او څنګه مطالعه ک، بیا نور هلکان نه پوښتنه کوي پراتون چې ونې کې به د لپاره ځکه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په ساوی باندې کتابونه مثال ځینې نوولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم بیرته تر اخلم به په نور شګدان باندې اخو مرسي دي مطالعه او سیګر شافر سم او سجول کړی ده.
ځین خلک تشویش لري چې وای مطالعه کم شوه ده، خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله، ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او اته په خبري کوي.
بلې که زه دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمر نه تر ډیر شو کارونه فورته دي هغه خو په داس زمانه کې خشي وشتل ته ری مکتبونه وغیره نو یعنی هغه دومره سیواز نه لري هغه کسان چې مثال د اوس کوم لسه د پنځوشن راکته کومه کټګوري شي دا هغه مثال چې په لوس د کوي شي مکتب ته ځي نو دوی ماشاله ډیر تکړه دي ښه دي ځکه یو خو دلته څه وایم چې نیټ کمزوره ده یعنی ډېر خلک نیټ سره لاسرسی نه لري نو ما خپل کوم دغه چې دی یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم د چې دی چې زه ګورم نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي
زه خپل خدای ست چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې خدای دې وبخي د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوستل دوی ممکن دغه د کیسو د شیرونو دغه د ناولونو برخه دی بیره خوښيږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای پم
شمیر زخمونو ستاد دور از اوس پر لیو